ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم. په دې ساعت کې د ازادي په څپو کې خبرونه ده. په دې خبرونه کې په دې بحث کې چې د امریکا ولسمشر ویلي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي، نو آیا په اوسنیو شرایطو کې د سولې هلې ځلې نتیجه ورکولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په خبرونه کې په همدې موضوع بحث اورېدی شي. خو اوس د دې ساعت خبرونه افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه وایي په کندهار کې د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلي دي. د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وایي پاکستان ته د کابل د حملو په تړاو لستونه وسپارل، او قطر وایي په خپله خاوره کې د امریکایي پوځیانو اډه پراخوي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او مځکني عملیات کړي دي. د دې افغان چارواکي په وینا دا عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوي او په کې د وسلوالو طالبان بانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوې دي. سلطان محمد وایي د وسلوالو د لوی ډلې غوښتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدي ادعا کړی چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه موټر چاودنه کړې او پکې سپاره سرتیري وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وایي د کابل ځینې وروستۍ حملې د ډیورن کرښې هغې خواته پلان او تنظیم شوي وې. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي نن پنجشنبه د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی پاکستاني چارواکو ته د هغو کسانو د نومونو لست وسپاره چې د کابل په وروستیو حملو کې لاس درلود. ستانکزي دغه راز وویل یو شمېر مشکوک کسان د دغو حملو په تړاو په وروستیو ورځو کې نیول شوي او هغوی ورته ویلي چې چیرې روزل شوي او چیرې د حمله پلانونه جوړ شوي وو. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکوول له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې دا بریدونه د بلوچستان ایالت په چمن کې پلان شوي وو او افغان پلاوی د هغو مدرسو لست پاکستانی چارواکو ته وسپاره چې د حمله پکې تنظیم شوي وي. د کابل ښار په پروان مینه کې نن د مدني ټولنې یو شمېر غړیو، ځوانانو او دینی عالمانو د پاکستان سفارت ته نږدې مظاهره وکړه. دوی چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول ویل چې د افغانستان په ولایتونو او په تیره بیا په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو عاملان د پاکستان لخوا تمویلی شي. مظاهره چانو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې له پاکستان سره هر ډول اړیکې وشلوي. دوی له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ کون کې هیواد په توګه په تور لیست کې شامل کړي. پاکستان په خوا د افغان طالبانو او نورو سخت دریزو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لږه موده کې پرانستل شي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیلې کمیټې چې امنیتي، کلتوري، ښار جوړونې، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شاملې دي جوړې شوې او کار یې پیل کړی دی. مرتضوي په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح نیټه څرګنده نه کړه، خو د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسون غړي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دا پروژه د رواني فبروري په 28مه نیټه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ولسمشرانو په ګډون رسمن پرانستل شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کابینې په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوی میاشتې نوره وغځوله. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدل باید دا وطلبانه وي، ځکه چې د دواړو هیوادونو په تفاهم لیکونو کې د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو تاکید شوی دی. د بلخی په وینا د ملي یووالي د حکومت په دریو کلونو کې له ایران او پاکستان څخه 2,200,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوی دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. قطر د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو د لاش کولو په هدف وای چې په خپل خوره کې به د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخه کړي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمېر عربي هیوادونو سره د هیواد اړیکې خرابې دي، پرون د امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایی اډه یې د لا زیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړی دی. د قطر دفاع وزیر همداراز وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم آسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نلسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي. کریستین نلسن په یوه اعلامیه کې وویل د سوریې د حالاتو له څېړلو وروسته مو پرېکړه وکړه چې پکار ده چې موقتا د سوری کډوالو د ساتنې پروګرام وغځوو. او د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشانو په وروستیو ورځو کې واشنگتن ته سفرونه کړي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترینګلې دي، څارونکي امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشانو دا سفرونه غیر معمولي بولي. په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی ناریشکین تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر په وروستیو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره د ترهګرۍ او نورو مسلو په سر د خبرو لپاره په واشنگتن کې دي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سرستاسو کوربانه. السلام علیکم. تمده چی دشن بی پورست ده پاکستان یو پلاوی کابل ترش او ده هاگو گشتن و پاره توضیحات ورکلی چه افغانستان لدغه هواده کردی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په کابل کې وویل چې پاکستان ته د یو شمېر کسانو اسناد او شواهد وسپارل تر څو دغه کسان ونیسي او افغانستان ته تسلیم کړي. معصوم ستانکزي پرون اسلام آباد ته د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره یو ځای سفر وکړ او له پاکستاني پوځي او سیاسي چارواکو سره یې وکتل. نوموړي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد ته د ورسپارلې لیست د افرادو نومان د اوس لپاره له رسنیو سره نه شریکوي او که چېرته پاکستان د دغو کسانو پر ضد اقدام ونه کړ یا یې وکړ بیا به د دې کسانو نومونه افشا کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا همدې خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د شنبې پر ورځ چې پاکستاني پلاوی کابل ته راشي او به وینو چې څه له ځان سره راوړي، تر هغه وروسته به له رسنیو سره یو شمېر معلومات شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال دا پلا پاکستاني لوري ځینې اعترافات ورته کړي دي. شاغلی برمک بیا وویل چې دوی هغه شواهد پاکستاني لوري ته وسپارل چې له مخې یې په افغانستان کې وروستي بریدونه د بلوچستان په چمن سیمه کې پلان شوي وو. دغو افغان چارواکو دا هم وویل چې د دغو کسانو د روزنې د ځای او د برید د پلان د سیمې په اړه شواهد هم د اسلام آباد چارواکو ته وسپارل شول. د ملي وحدت د حکومت له پیله افغان چارواکو له پاکستانه دا تمه لرله چې د طالبانو مشران به د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو په تیرو نږدې دریو کلونو کې دې هڅو نتیجه ورنه کړه. اوس کابل له اسلام آباده د یو شمېر مشکوکو ترهګرو د سپارلو هیله لري. د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې د دې ژمنې ترسره کولو ته افغانستان اوږد انتظار نه کوي. په څو ورځو کې به د دې غوښتنې حال معلوم شي، خو د سولې له خبرو په وروستیو ورځو کې وروسته تر دې د ډېرو افغانانو هیلې وختې چې د کابل ښار په منځ کې چاودنې تر سلو ډېر کسان ووژل او تر 200 ډېرې ټپیان کړل. د دې چاودنې غوڅ اکثریت قربانیان ملکیان وو او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. تر دې حمله وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ طالبان مخاطب کړل او وی ویل دوی یو لاس او بل لاس ته بی ګناه خلک وشني، د ماشومانو او کورنیو په منځ کې چاودنې کوي، په ټول افغانستان کې خلک وشني، نو موږ له طالبانو سره مذاکرې نه کوو. د امریکا ولسمشر تر دې څرګندونو وروسته د امریکا ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې د سولې مخالف لوری یو بل ګام پسې واخیست. د وویل چې د ترهګرو لپاره به د ګوانتنامو د زندان دروازې بندې نه کړي. د نظامي توقیف پالیسۍ ته بیا کتنه کوو او په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان پرانیستې پرېښتو. طالبان په خاله لاله چې د سولې خبري بل امریکایانو سره مختوړي اوس چې واشنگتن له خبرو انکار کړي د حل لار سره ډیر په دې باور دي چې د افغانستان ستونزه پوزي حل لار نه لري نو که خبري نه کیشي څه به کیشي که امریکایان خبري نه کوي ستونزه خود افغانانو ده دوی باید په خپلو کې خبرو ته حاضر نشي پروانه خبرونه کې دا موضوع په تفصیل څېړو
بله تشکر آقای احمد شیبر مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم محترم الحاج محمد فرهاد صدیقی عضو سی جرگه محترم آقای آصف بکتاش کارشناس مسائل سیاسی امیل اعضا در استودیو ما تشریف دارن برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان منتظر دکتر محمد اکرم اخپلواک رئیس دانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هستیم امیدوار هستیم که در امیل اعضا بر استودیو بیاین
بله امیل منو تزه هم شرق لاست وایم که لمره راشو بکتاش صاحب تاسو تا د افغانستان د حکومت یو شمیر مشران په دې باور دي که پر طالبانو فشار زیات شي دوی به د سولې خبرو ته مجبور شي که چیرته پاکستان د افغانستان دا غوښتنه ومني چې نن د کورنیو چارو وزیر شاغلی برمک وکړه او همدارس شاغلی ستانکزی وویل چې یو شمیر مشکوک کسان به افغانستان ته ممکن وسپاري آیا طالبان به تر دې وروسته د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي ډاکټر صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم د آزادی رادیو درنو اوریدونکو خاغلی خپلواک خاغلی صدیقی ته سلام او احترام وړاندې کوم د غراس د رادیو تخنیکی همکارانو ته یا مورد څه باید درس کوم هغه دا چې طالبان داسې وډله ده چې د نورو په لاس جوړه شوی او دوی خپل واک نه لري چې دا اینده پر دوی دا تصمیم ونیسی دوی تصمیم دا پاکستان استخبارات نیسی موزه که زویل است مر وقت پاکستان استخبارات دا نتیجه تورسی دا لطنور پا افغانستان که مداخله دا جنگ و بحران دوام دا دوی پا گتر نده و دوی بلاخره بینمللی فشارون پا دوی باند زیاد سی شاید دوی پا خبر سیاستون که مختار تغییر راولی ولی پا کل که زویل است ډیر خبره په دې پورې تعلق لري چې د جګړې په میدان کې انسیاتیف او ابتکار د عمل د چاپ لاس کده ځکه جګړه په افغانستان کې علت نه ده معلول ده او علت هغه د پاکستان استخباراتي هغه ملکونه چې په منطقه کې دوی د تروریزم نه دوی د افراطګرایۍ نه حمایت لري او جګړې په دګر کې کچیر زمنګ مسلوانه قوتونه خپل برتری د طالبان په نسبت وکړي دوی سرکوب سي او بل اخره طالبان دا تشخیص کړي پرته د مذاکره او مصالحې نه بل لار نه لري نو په صورت کې شاید هم پاکستانی طرف او د دوی د افراطي ډلو نور منطقې حامیان د نتیجې ته ورسیږي چې بل اخره د مذاکره او لار خپل کې او د مصالحې په منلو سره دوی بل اخره د تغاره کې د نور د جنگ نه لاس واخلي او تر هغه چې موږ مسله قوتونو خپل برتري د طالبان او نور افراطي ډلو په نسبت د جګړې په میدان کې نه بخودلی تر هغه وخت پورې زه فکر کوم چې دوی خپل مقاومت ته ادامه
ده تشکر باشه خب محترم ډاکټر محمد اکرم خپلواک هم تشریف آوردن برشان خوش آمدید میگیم خپلواک به آخرین خبرها آخرین تحولات شما بشنویم در چی وضعیت قرار داریم امروی پاکستان سیب
تشکر مننه جناب صدیقی صاحب بکتاش صاحب او تاسو درنو او ټولو اوریدونکو ته احترامات او سلام اول خو درستنوی خنړوی پیخو کورونوی او شهیدانو او زخمیانو ته د عاجل شفا او د کورونوی ته صبر غواړو واقعا په افغانستان کې رستنی دوه هفته خنړوی وی او رستنی پیخه د افغانستان په د معاصر تاریخ کې او په 1500 کالونو کې هم د افغانانو لپاره هم د حکومت لپاره او هم د نړیوال ټولنې لپاره د عطف نقطه ده او دغه پیښې ډیر پیغامونه به ځان سره ولري دردون کې پیښوه او په دې اړوند باندې د افغانستان د حکومت او د ملت دواړو اراده مصممه ده او ځینې اقدامات چې تاسو ګوري من هغه د اتم مرحله ته رسیدلی یو. د افغانستان حکومت په دې توانیدلی وو په رستنوي کلونو کې چې هغه ستونزه او مشکل چې مخکې ورته دوستانو اشاره وکړه د افغانستان د معزلې اصلي بنیادی مشکل چې په پاکستان کې وو او په دې بنړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا متحده ایالات ناتو تر یو حد پورې منلو او تر یو حد پورې دې سره هغه په واقعي معنا باندې چې د افغانستان خلکو غوښتل هغه همکاري نه کوله. پرستوي کې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته او دې برحق دایې ته ټول نړیواله ټولنې د تصدیق او د صدق او د دې د حقانیت په اړوند باندې اظهار وکړ او د امنیت شورا رستنۍ سفر هم په دې دلالت وکړ چې د افغانستان د معزلې د جنگ هغه محرقه قوه پاکستان او د پاکستان کې پرتی ترهګری او افراطی کړی او استخباراتي کړی دی. رستنی وحشت چې هغه د ټول بشریت په ضد وو یو بشری جنایت وو ټول نړیوال موازین هغه اسلامي موازین خو پرې د نړیوال موازین هم تر پښو لاندې کړل. دا ثابت کړل چې بلاخره موږ هغه د تصمیم مرحله ته رسیدلی وو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنو سره په همغږي باندې ټول هغه شته شواهد او اسناد د پاکستان چارواکو ته تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت محترم رئیس او د کورونای چارو محترم وزیر د ټولو شواهد او اسناد سره هلته یو تور کړل او زمنګ توقع امید ده چې دوی به پراتونکو دوه ورځو کې چې راضي د دغه ټولو شواهد او هغه تقاضا او غوښتنه چې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه لدی څخه لري دی غوي پاړون واضح جواب ولري.
ډاکټر صاحب خپلواک امده خبره چې تاسو کوي او هغه زموږ د راپور لمخې هم د شنبې پر ورځ شای پاکستانی هیئت کابل تراشي کفرزن پاکستانی هیئت کابل تراغه او د افغانستان د غشتنه ونه منل چې ځین کسان افغانستان ته وسپري او وخت وغشت بیا به کابل سکوي.
تنه د افرادو غوښتنه نه ده مطلقا موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسائل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې پیغي کې مختلف اقدامات درنغښت دي او په دې کې دوه مرحلې دي. یو مرحله چې د افغانستان په حکومت او ملت پورې اړه لري چې یو خپل تصمیم نیولای دي او نسی به تاسو تیر ورځ د علماو کانفرنس وګوري چې په 15 کلونو کې په لومړي ځل علما په دغه صراحت باندې راووتل او د ملت په څنګه ودرېدل او ټول دغه کړنی وغندل. د تناد علماء شورا نه و د افغانستان برجسته علماء او چې حکومتي او دولتي دندې نه لرل ملت په خوا هم فیصله کړي و او مدني ټولنو سیاسيونه هم فیصله کړي کو دی وړن او د ملت رازم من پاکستان ته هغه ټول اسناس پرل دي د چ پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ د پاکستان جواب بیا هم منفي ولود دومره شواهد سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناتو افغانستان ته راغلی ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلی ده بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کوي د حقوق هیوادونو دولتونو افراد او اشخاص په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دی دا به د ټولو مشترکه وجبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسولیت ادا کړي.
دغه د ګډې نړیوالې مبارزې مسلې ته به ورسله څومره وخت رجوع کوي؟ یعنی د سولې خبرې چې د ملي وحدت د حکومت لپاره له پاکستان حکومت تقاضا کړي چې دوی د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي پیغه باندې تقریبا 3 کال تیر شول او پاکستان دا کارونه کتر اوسه پوری لکه څنګه چې افغانستان وایي. دغه ورستیو غشتنو په اساس که پاکستان همکاري ونه کړه کله به د افغانستان حکومت نړیوال شورا ته مراجعه کوي؟ له امریکا او د امنیت له شورا به غوښتنه کوي؟ څومره وخت فکر کوي؟
د امنیت شورا ته مراجعه کړې ده. د امنیت شورا ټوله کمیټه افغانستان تر اتګ چې دایمي او غیر دایمي غړي دلته او دلته په ډیر وضاحت او صراحت د دغه سی پیخو او د دغه سی اقداماتو وړاندېنه ورته شوی او ورته ویل شوی چې د افغانستان د معزلې مشکل دلته ده او د ټولو شواهد سره یو ته وړاندې شوی دی دا اقدام سوی ده. اوس چې دغه پیخ هم ورس په ورس تکراریږي نو د امنیت شورا پورې اړه لري او د افغانستان حکومت په قوت باندې دغه موضوع تعقیبوي چې په دې اړوند باندې د نړیوالو ټولنې خصوصا د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو تعهد د افراطیت او نړیوال تروریزم په ضد باندې هغه عملی اقدامات تراسي چې امیدواري ډېره زیاته ده چې په دې اړوند به قاطع تصمیمونه پر راتلونکو ورځو کې ونیول شي.
دغه ورځې اټکل کولی شته چې څومره ځکه چې پاکستاني هیئت خو د شنبې په ورځ راځي، آیا د راتلونکو اونۍ تر پایه او کنه وخت غواړي؟
من دا ځل په پروسو باندې عقیده نه لرو د عملی اقداماتو غوښتونکو، دا چې عملی اقدامات به سوي او هر څه به د ملت په مخ کې واضح وي. پرون چې زمنګ لوړ لوړ په چارواکي تللی و نن ټول ملت ته توضیحات ورکړل او شنبه پورز به هم بیرته ملت ته موږ توضیحات ورکو. دا ځل موږ په پروسو باندې عقیده نه لرو بلکې په عملی اقداماتو باندې عقیده لرو او د دې عملی اقداماتو لپاره به هم ملت او هم نړیواله ټولنه په جریان کې وي تر څو پورې چې مشترک انده پر مخ.
بله محترم الحاج محمد فراد صدیقی صاحب، شما چی فکر میکنین مخصوصا در مورد اوی که مردم بسیار زیاد بی حوصله شده اوی موضوعات از این صحبت ها و از این حملات تروریستی، شما موضوع چگونه بررسی میکنین؟ نظرتان در مورد چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و به اخبار باکس و کارشناس های شنوندگان رادیو شما. ما فکر میکنم که این اسناد و شواهد در زمان حکومت کرزی صاحب توسط رئیس امنیت ملی حتی خود رئیس جمهور به پاکستان رفت و پرویز مشرف اسناد شواهد همه چیز برشان سپردن، اونا جواب رد دادن. پاکستانی ها هیچ وقت صادق نیستن که برای ما کار بکنن یا در صلح بیان برای ما هم کاری بکنن، حداقل همسایه‌داری خود را بجا بکنن. این اسنادایی که برای پاکستان برده شده از یک طرف خوب از برشان داده شد که بفهمن که عملات ما میفهمیم از این طرف شده و ضرور نیست که رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخلی ما به پاکستان بره اسناد برای زینا بده. اسناد ما باید به شورای سازمان ملل متحد، به شورای امنیت، به امریکایی ها باید میدادیم که یعنی این شواهد ماست و این اسناد ماست که پاکستانی ها هر روز عملات خود برای افغانستان انجام میتن اما انکار میکنن. در این قضیه باید امریکا عاجل و سریع اقدام بکنه که یکی از عامیهای افغانستان و پایگاه امریکا در افغانستان است. یا امریکایی ها بر نظر ما سیاست خامه بازی میکنن، دو طرف از دو پلو داره، یا ای که اقدام جدی نمیکنن. اگر امریکایی ها اقدام جدی کنن ما قدر اسناد و شواهدی که بعد از داریم برای پاکستانی ها مسپاریم. آیا اینا قدر سازمان های استخبارات شما تکنولوژی پیش رفته؟ امریکایی ها بعد دست خود ندارن، طبعا همه چیز بعد دست دارن و آفتاب هم دو انگشت بود نمیشه، همیشه این اسناد رفته و اونا نسبت کار شده.
امین صدیقی سید محترم، بله امین جی، امین موضوع سوال دوم تان یادتان نره گفتار دوم تان اخبار واکس جواب شما چی است؟ سبی بدیگه جاها باید سپرده شد از پاکستان کدام نتیجه میگه تا حال بدست نامده؟ گفتار صدیقی صاحب شنیدین اخبار واکس یک نظر شما رو بیرین دوام.
تشکر نظر صاحب، ما به دیگه جای سپردیم. ناتو پیلن موجودیتش در مینجا هستن، از تمام جریان خبر هستن، تمام سفارتهای بین المللی در مینجا هستن و بدون از او هم شورای امنیت دو هفته یک و نیم هفته پیش در اینجا آمده بودن، به تمام شواهد امی جریانه کتشان شریک شدن و ای چیزایی که بار اول در می 17 سال طالبا یک وحشت که سابقه میکدن مگر این دفعه خود قبول کردن و تمام پایگاهش هم معلوم هستن، بعد می تمام شواهد رفته. این بار مثل دیگرها واره نیستن. ما پیشترم گفتن که ای در تاریخ افغانستان خصوصا در 14-15 سال یک نقطه عطف هستن و این حمله مثل که 11 سپتامبر امریکا بودن یا در جای دیگه بودن مثل افغانستان، این حمله از او کم نیستن. به مخاطر ما در یک مرحله حساس رسیدیم و این موضوعات آلی به موضوعات سابق بسیار فرق داره. انشالله ما مطمئن هستیم که نتایج بجه اساسی شاید د زوترین فرصت به دست رسی تمام ملت قرار بگیره.
امین چون جایش است یک سوال دیگر هم از شما طرح کنیم. خپلوال شگویی است که رئیس جمهور امریکا هم در این روزا گفتن که با طالبا مذاکره چندان فایده نداره و نمی کنیم. یعنی مفهوم از این چی است؟ یک تغییر استراتژی است؟ چی است؟
جناب نظر صاحب د سول موضوع یو جدا بحث ده. د افغانستان ملت یو قاطع اجماع د سول پاړون راوړه او طالبان نه هله وکړه چې د بین الافغانی مذاکرات ته آماده سي. د دې ترڅنګ نړیوال ټولنې هم د افغانستان د دې اجماع څخه او د دې فیصلې څخه ملاتړ وکړو او امنیت شورا هم چې روس راغلی و د افغانستان د دې فیصلې څخه هرکلی وکړو. دا چې په طالبانو کې یو تعداد افراطي ډلې دغه هرکلی ته مثبت جواب ورنکه او تر اوسه پورې هیڅ ډول جواب مون ویل سل. دلته یو تفکیک باید په خپل عینن تصمیم باید طالبانو په منځ کې مونې ویل سي. هغه کسان چې هغه د سولې پلویان دي باید خپل موقف واضح کړي، خپل دریز واضح کړي که یوغوی افغانان وي او لکه رئیس جمهور چې په آخري بیان کې ویل یوغوی اسلامي او افغاني ارزښتونو ته درناوی لري، نو په همدې خاطر دی یوغوی خپل موقف واضح کړي. او هغه ډلې چې هغه د نړیوال افراطیت او د نړیوال تروریزم سره ګډي ګټې لري، د مواد مخدرو کاچاک براندي د یوې پاړون باندې د نړیوال ټولنې د افغانستان د ملت او د حکومت فیصله واضح ده چې یوې سره بد نظامی برخورد لري عمل کیږي. او هغه کسان چې یوې بین الافغاني مذاکرات ته آماده وي باید خپل موقف او دریز واضح کړي. په بکنه سره زبدلته او شیبل هم ډیر واضح کم او پیغام به هغه کسانو ته ورکم چې یوې پیلن اوس په پاکستان او یا په مختلفو جوی کې آرام ژوند کوي او د دې فکر باندې دي چې موږ بدلته آرام روان ته پریخودل شو. پاکستان د خپل غټو لپاره لکه دغه حمله چې په تاسو قبول کړه د خپل غټو لپاره به تاسو هم قربانی کړي. لکه مخکې ستاسو ډیپلوماټان د غټو لپاره قربانی کړل، وسم زه ورته وایم چې کله چې په پاکستان او د خپل ملی منافع په خطر کې سي ډیر امدا کسان چې اوس التدی او ځان به طرف کوي او یا په جنگ کې دخیل نه کوي د طالبانو د تاریخ په خوانی مشران دي یا علما دي یو په یو بنول کیږي او د دې د پاکستان د غټو قربانی کیږي. به لامدی خاطر چې بیا هم ملت ته هم اسلام ته او هم خپل تاریخ ته مخپل غوي وست فیصله وخره رسیدلې او خپل فیصله وکړي او زیت مینان ورکوم چې ډیر جربه د دغه سو اقداماتو ښکارندوی وي. نو هغه کسان چې هغه په دغه مسایلو کې دخیل نه دي او غواړي چې بین الافغاني مذاکرات راسي خپل فیصله دی وکړي او اقدام دی وکړي او کني بیا به لکه د نور غوندې چې د ضعیف صاحب غوندې چې اثر لري چې د دوی سفیر او ټول ډیپلوماټیک وسیلې له پولاند کړل امریکانو ته تسلیم کړل، همداسې به دوی هم یو یو نیول کیږي او بیا به د خپل ځان پاکستان به د خپل بقا له خاطر د خپل ځان د خلاصون لپاره په همدغه لاس په اقدام باندې لاس پوري کوي.
تشکر صدیقی صاحب محترم. سخنان شما را قطع کرده بودم قبل از اینکه شما بخش دوم صحبتتان را بگوین. یک پیامکم انتخاب کردیم از پیام های مردم، میرم بسیار کوتاه بشنویم.
بفهم فکر اکثر مردم و فکر شخصی من اکثر مردمی که از افغانستان اتو حل نمیشه. یک روز یک رقم، یک روز یک رقم تراتیجیش دی، یک رقم تراتیجیش. وانها خودشان که با دست بکار نشه و بند.
بله صدیقی صاحب، مردم هم فکر میکنه یه استراتیجی هم روز بر هر روز یک قسم رنگ میگیره. سیم نظر شما را گپ دوم شما را بشنویم سیم بفرمایید.
ما با گپ دوم ما میخواییم که حکومت افغانستان باید جدی عمل بکنه. ای که رهبر است، هر کسی که است باید ما دنبالی نگردیم که چی کار است، منافع ملی را مصلحت در نظر نگیریم. شما خودتان شاهد بودین که چند روز پیش احمد گیلانی علما را دعوت میکنه، یک چیزی فیصله میکنه و یک نظریاتی را میده که خلاف منافع ملی با ضد حکومت افغانستان و این رهبری است که هر روز ما قربانی میتیم. حداقل خون شهدا را در نظر نگرفت. یک دو ژورنالیست در خانش میره امراش مصاحبه میکنه به عوضی که عکس رئیس جمهور خود ما باشه به افتخار بند کنیم، عکس رئیس جمهور پاکستان بند میکنیم. دو سومش پاکستانی ها حکومت افغانستان اینجا موجود است، شورای عالی صلح هم موجود است، چطور طالبان آماده می سازد اسلام آباد که باید با اینا مذاکره کو؟ پس معلوم است که پاکستانی ها در داخل افغانستان کار میکنن. کسانی را که مردم ستون پنجم میگه، ستون پنجم معلوم است، حکومت افغانستان جدی اقدام بکنه با این مردم و مصابه بر ملت افغانستان بگذاره که محکمه به دست ملت افغانستان باشه و ما هر روز از دست خود تلفات خود میتیم. مال از مردم خواهش میکنم که حکومت افغانستان فشار بیارن تا زمانی که مردمی علاقات پاک نشه افغانستان آرام نمیشه. ما وحدت ملی کار داریم، منافع ملی ما را کار داریم، افغانستان خانه مشترک همه ماست. این نیست که دیگه عکس رئیس جمهور بیگانه را بند کو او را استقبال کو. واضح و معلوم است که در نظام کی کار میکنه و چی کار را انجام میشه.
خیر ده حقوقی استاز نشته چی حقوقی سوا یا اوت نظر لری نظر سب ابریدون کوتا به ما خکن.
بله یک اعلان کوتا داریم، بعد از شماره های تلفون هم میگیم.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده بحثونه هر پنجشنبه ده مازپشین لدوو ده مازدیگر تر څلور بجو لازادی رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
داشت میره بازه هم تکرار کم او لاوریدون کوهی لکه او چه لطفاً لند خپل پیغام را تا ثبت که او یا رسر شریک که البته را تا بیوی 0-9-2-3-5-4 بلش میره دا 0-9-2-2-5-5 یا واوریدون که پلین که رسر را ازاری بسپوکی پروگرام ده میره بانی.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای احمد شمر و همچنان ظریف نظر مهمان گرامی و شنوندگانتان. خالد نیازی هستم از پروان، همراهتان در خط تلفن.
بله نیازی هستم، خوش آمدید.
تشکر از شما، تشکر از موضوع بحث برنامه. البته یک نظر و تفسیری پرسش از آقای دکتر اکرم خطلوار داریم. ببینید که ما شما خود این طول 16 سال گفتیم صلح صلح صلح، ولی متاسفانه که نه صلح درست تعریف شد و نه و نه دولت مردا و بالاخره نه ملت فهمید که صلح را علیه کی ما میکنیم. آیا فرشته ها، دشمنان، خارجی ها، داخلی ها و کی ها؟ ولی بدبختانه امروز به این نتیجه رسیدیم که یگانه راه صلح و آرامش که در افغانستان بهبود پیدا میکند همان ضربات کوبنده علیه پیکر دشمن میباشد. ولی متاسفانه ما شما ببینید که آیا این توانمندی را دولت افغانستان دارد یا ندارد در این عصر حاضر. و از جانب دیگر این خارجی ها امریکا ها که میگویند که علیه طالبان ما جنگ میکنیم، ولی به نظر ما و اکثر شنونده ها این کاملا شاید که متفاوت باشد و چنین کار صورت نگیرد. و این حیاتی که به طرف پاکستان رفته، این بارها رفته، بارها رفته، چین حیات ها رفته.
نیازه سب لطفاً پلند، نیازه سب دیر خلق پلند که پاتی ده لطفاً پا لندو بندی مختصر لطفاً.
بله بله بله. و پرسش ما از آقای خطلواک همی است که اینها بالاخره یک کار و راه برد و یک ارادی قوی را بالاخره بین خود یک جای کنند و نیروهای امنیتی و استخباراتی و دفاعی خود را تقویه و تجهیز نمایند و تا باشد که علیه دشمن و استخبارات و کسانانی که
به نحوی به کار میکنند. بله امیده شد نیازی سر، تشکر.
بله اوریدون که تمخه کهو.
بله بفهمید.
محترم محترم آقای شبر، آقای نظر، مهمانان شما را عرض سلام تقدیم میکنم. من یک دو سوال کوتاه دارم. فقط اول یک خدمت شما یک دو سطر اعلام بخوانم که افغانستان فقط از طریق جامعه جهانی راه حلش مشکل است. راه حل از طریق جامعه جهانی بر افغانستان راه موجود نیست، به خاطر از اینکه ابرقدرت‌ها در منطقه منافعشان در ناامنی افغانستان است. بنان ما نمیتونیم از جامعه جهانی چنین تقاضا را داشته باشیم. سوال ما جناب محترم دکتر صاحب خپلواک است که اینا خب میدانند تو هویت طالبان مشخص شده که طالبان از پاکستان هستند و از پاکستان میآیند، پس ضرورت بودن به دراز مدتی که از اینا تقاضای صلح میشه یک وقت گذرانی در دیدگاهشان است یا نه؟ یک موضوع. سوال دیگه ما این است که جناب رئیس جمهور در این اواخر گویا از خواب بیدار شده، میگه ما طالبان یا کز مخالفین اعدام میکنیم، در حالی که قانون اساسی افغانستان به صراحت بر از اینا حق داده و اینا هر کسی که برخلاف قانون اساسی بغاوت میکنه اونا به چوبه دار باید سپرده شوند. اگر ما از دیدگاه حقوقی اگر ما جزا را سنگین میکردیم امروز شاید طالب وجود نمیداشت، چون جزا سنگین نیست، بنابراین افریج جنایات بالا میره. یک موضوع دیگر هم نگا اگر جنابشان روشنی پرتن، ما خود تا به نام شورای عالی صلح یک نامگذاری شده، در حالی که جز منفع جنایتکار را مافیت داده و دستشان بر جنایت هم غرق است. وای فکر نمیکنم از شورای عالی صلح کد چیزی به دست بیاره، همین را مگر منحل اعلان کنین، از بودجهشان یک چیز دیگه بر منافع ملت استفاده شود.
تشکر اختری صاحب.
بله اوریدون کتاب مخه کلو آزادی سپوک پروگرام دی.
بله بفرمایید.
سلامونه جور بخیر سید صاحب، سعادتم د لغمان نه.
بله سعادت صاحب، مهربانی جم.
زما پوښتنه دا څنګه د خپلواک صاحب نه او یو نظرم لرم، نظر مې دا ده چې تر څو چې یو فکري اجماع د سولې لپاره ایجاد نه شي په سر اثر د افغانستان کې، او یوازې مونږ پر حکومت باندې دا وکړو چې دا حکومت به مونږ ته سوله راوړي، دا مربوط کیږي د افغانستان ټول ملت ته چې د سولې لپاره یو فکري واحد نظر پیدا شي، تر څو مونږ کولی شي سولې ته یو مخ لاړ شو. نو داسې حکومت او دغسې چې دولت کې په تشکیل کې چې مونږ یو قوه مقننه چې هلته پارلمان هم دی، مونږ دې نه هم توقع نه لرو چې په دې کې دوی باید دا د پارلمان چې دی ټول وکیلان د افغانستان نمایندګان دي، دوی هم باید په دې سوله کې ونډه اخیستی وای، ټول ملت په دې کې ونډه اخیستی. اما متاسفانه تر اوسه د سولې لپاره فکري اجماع نشته، ځکه په ټولنه کې په کلیو کې چې مونږ ژوند کوو د خلکو ترمنځ واحد نظر د سولې لپاره نشته. که چېرته د سولې لپاره فکري اجماع ایجاد شي، انشاءالله مونږ کولی شو قدم مخکې لاړ شو. زما یو نظر دی
سعادت صاحب، مهمه خبرې ته مو اشاره
کړه.
سعادت صاحب مهمه موضوع مو یاده کړه، ځکه چې صلح تنها دی د افغانستان د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس کار نه دی. صلح ټول افغانان متاثره کوي او هر افغان باید د سولې لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، نظر صاحب بیا به میلمه.
بله درست.
بله آزادی سپوک پروګرام دی،
بفهمه
د سکایپ له لارې دی. بله
از طریق سکایپ است، بفهمه. سکایپ والا صحبت کنین نی؟
بله
سکایپ نمیشنا. بله بفهمه صاحب. و علیکم السلام.
د تلفون لاری اوریدون کړي. بله مهرباني وکي آزادی سپوک پروگرام دی.
السلام علیکم.
و علیکم.
ستاسو ژغ سم نه اوریدل.
خو خیر میریم به امی سه سوال بسیار مهم بود، فکر میکنم خپلواک صاحب یادداشت کردن سوالا، کلش متوجه خپلواک صاحب بود. خپلواک صاحب محترم سوالا را اگر جواب بدین. صاحب
تشکر. اول د افغانستان په حکومت کې هم اراده شته او هم د قوت شته چې د دشمن کاغه داخلي ده او خارجي ده قوي ضربات وارد کی. لومړی کار چې دشمن په عمومي سنگر کې مات خوړلې ده، ونن زمنګ ملي اردو قوتونه په ټولو برخو کې قوي روان دي، دا یو بحث ده. بحث دوام ده چې من وتوانیدلو د افغانستان مخکې مم چیرته اشاره وکړه د برحق دایې لپاره نړیواله اجماع رامنځته کړو، او د نړیواله اجماع موجودیت دلته د سبب څه چې نن تاسو ګوري پاکستان په کوم حالت کې ده، او ټول دنیا د افغانستان د جنگ یو لقوی مقصرونو او تعمیلونکو څخه پاکستان غني. نو لامدې خاطر که په حکومت کې دا قوت نه وي، نو نشوي کولای چې بل اخر نړیوال ټولنې ته قینات ورکي او دا قینات رامنځته شوی. دوهم موضوع چې هغه په ملت پورې اړه لري، هغه په سیاسینو پورې اړه لري. منګ باید په نورو دنیا کې کله چې دغه سي بد واقع کیږي، ټول ملت راټولېږي او په واحد صف کې دريږي، او د ملي منافعونه او د ملي ګټونو دفاع کوي او د خپل قوتونو په صف کې دريږي. متاسفانه په افغانستان کې بعض سیاسيون هم د دغه سي واقعنه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده کوي، چې تاسو په ورستوي څو ورځو کې ولیدل د دې په جای چې د ملت سره، د خلکو سره، د شهیدانو د کورونو سره غم راضي کار کوي، د دشمن په زرنده کې عبور ولي، او هغه څه چې پاکستان غواړي هغه دلته غواړي په افغانستان کې تطبیق کوي، او د پاکستان د لابل لپاره دلته په افغانستان کې یو تعداد خلک کار کوي چې هغه غواړي. درېمه موضوع، څومره چې موږ په قوت باندې د سولې پروسې ته نږدې کیږو، په یغه اندازه باندې د سولې تخریب کوونکي او هغه ممالک او هغه استخبارات او هغه تروریستي شبکې چې هغه خپل سره له مافیایي شبکو چې خپل ګټې په د ثبات د افغانستان کې نویني او د سولې د افغانستان د ځان لپاره خطر بولي، تخریبوي. نو لامدې خطر موږ په ټولو بخشو کې په هغه قوت او په هغه قوي برخه کې روان یو. بیل شکه چې من تعریف د دوستم لرو، تعریف د دشمنم لرو، او قوانینو د تطبیق لپاره هغه کوو. مګر افغانستان داسې یو هیواد ده چې د جنگ له مرحلې څخه تیریږي. دلته باید ځینې اقدامات داسې وسي چې په مشوره او په تحمل باندې وسي. که موږ سل په سل د قانون تطبیق وغواړو، ډیر دا اوس داسې اقدامات دي چې هغه یو بل بحران منځته راوړي، او هغه د بحران لپاره د سیمې هیوادونه ناست دي. یوغوی هر هغه اقدام چې دلته راځي، د یوغوی نه په ګټې استفادې او ګټه کوي. موږ د سولې لپاره یو ملي فکري اجماع رامنځته کړی و چې نن ګوري خطرات داسې دي. ما مخکې درته د علماو اشاره وکړه، ما مخکې د مدني ټولنو اشاره وکړه، ټول په همدې فکر وو. او انشاءالله زه مطمئن یم چې راتلونکو میاشتو کې به په دې باندې نور هم قوت راسي او سپوب به واضح سي. له همدې خاطره مې چې مخکې په هغه طالبانو هغه کسانو چې هغه په پاکستان یا نورو جویو کې دي او د نورو اهدافو لپاره جنګیږي، د افغانستان د خلکو د غږ ته د لبیکو کې که داسې نه وي لکه ملا عبدالرادر چې ونو یا نورو چې ونوان یا نورو چالته له منځه یوړل، هم تاسو به هم په عین سرنوشت باندې ګرفتاره کیږي. له همدې خاطره فکري اجماع لپاره به نور هم کار کوو او سپوب به واضح کوو. د افغانستان د ملي منافعو لپاره به ټول په یو صف کې درېږو، او دغه تپل شوی جنګ او یا دغه جنګ چې د پاکستان له خوانه په غیر مستقیمه توګه راځي او دلته خلک تربیه کیږي، د دې لپاره باید ټول ملت په یو صف کې ودرېږي. او هغه افغانان چې الته دي، هغه څنګه وکولی شو د دوی له منګلو څخه راوباسو، را خلاص کړو، چې د مهاجرینو مسله هم له ټولو نه مهمه ده. موږ په ټولو هغه تدابیرو مراحلو باندې کار کوو چې وتوانیږو بالاخره افغانستان له دې حالات څخه راوباسو. موږ د پاکستان د هغه پخواني فشار چې دوه درې کاله مخکې به و چې که موږ ونه توانیږو ترانزیت او نور مسایل، نن تاسو وګورئ له هغو مرحلو څخه راوتلي یو. نن تاسو وګورئ نړیواله ټولنه، پاکستان بالاخره به انشاءالله په دنیا راتلونکو ورځو کې اقدامات ونه کړي د نړیوالې تروریزم د حامی دولت په توګه، چې پخوا د تروریزم د مبارزې په دولتونو کې شاملو چې همکاري کوله، دا ځل به که همکاري ونه کړي، اقدامات ونه کړي، د نړیوالې تروریزم د حامی دولتو په قطار کې به راځي، چې او له هغې وروسته به د نړیوالو قوانینو مطابق د هغوی سره اقدامات کیږي. دا هر هغه څه دي چې حکومت د ملت په همکاري باندې شروع کړي دي، او زموږ تقاضا ده چې ملت متحد شي.
بله ډاکټر صاحب، خپلواک د خوست چې له تاسو سره خبرې کوو، د بحران نړیوالې ادارې یو تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې د امریکا ستراتیژي په پوځي برخه متمرکزه بلل شوې ده، او په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي کار نه کیږي، او کېدای شي چې کړکېچ لا پسې زیات شي. ستاسو نظر څه دی؟
د مشي بر سپتاس وګوري، من په دروي برخه کې باید کار وکړم، هم نظامی برخه کې، هم د سولې په برخه کې، او هم په ډیپلوماټیک برخه کې. په دروي برخه کې من په قوت باندې روان یم. مخکې دوستانو اختری صاحب د ټولو ویلي چې باید نظامی اقدامات او سپیغي برخه کې د نړیوال ټولنې همکاري او د افغانستان د امنیتي قواو قوت په قوت سره روان ده، چې باید په دې هغه باندې وکړي. د سولې په برخه کې پرستنوي څلورو میاشتو کې هغه تحولات چې راغلي دي په تیرو اتو کالو کې نه و. من طالب توای چې په شرط نه لرو، من طالب توای چې بین الافغان مذاکرات ته آمادگی ولرم، من طالب توای چې کچیرته د دفتر نور مشکل لري ته من آماده یم. من هیڅ ټول شروع ته اخیستی دي لدین لوی اقدامات چیرته دي. د افغانستان علما را ټول سره طالبان نه هله وکړه، قومي مشرانو، مدني ټولنو، ځوانانو، سیاسي رهبرانو، او هر یو په خپل نوبت باندې غږ پورته ک. لدین نور هغه چیرته من د اسلامي هیوادونو د علما او کانفرنس لپاره آمادگی لرو، د ټول اسلامي هیوادونو د همکاري د جلبولو لپاره اقدامات کوو. ټول نړیوال ټولنه د امنیت شورا کمیټه چې دلته راغلی و، یوغوی د افغانستان د موقف څخه حمایت وکړو. نور د سولې لپاره کوم اقدامات چې هغه ضروری دي چې موږ یې وکړو او موږ نه یې کړی. په ډیپلوماټیک برخه کې هم موږ هغه هیوادونه چې تروریزم حمایه کوي، او هغه هیوادونه چې د طالب حمایه د ځینو منافعو لپاره کوي، هغه موږ په ګوته کړی. په ټولو مرحلو کې موږ په قوت روان یو، او د سولې په اړوند باندې رستنی قوي اجماع یو هغه دا و چې ځینې مامخ کې اشاره وکړه، کړی غواړي چې دا تخریب کړي او یو لوی بحران رامنځته کړي، چې ځینې حقق زدرت اطمینان در کوم چې طالب ټول رهبری وګړي لدی جریانات څخه شدلته خبر نه دی، ځکه چې دا 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 توتیر بل چاله طالب یو چتر ده، او دغه چتر نه یو استفاده کوي د خپل اهداف لپاره. متاسفانه په یو کې با جرأت خلک کم دي چې راپورته سي او اقرار وکړي چې په دغه کې دغه کړی شامل دي. من دا طالب یو وسیله و، دا یو لوی چتر دغه شله لپاره جوړ کړی، او من وړو چې دا چتر لمنځي سو. بل اخر هغه اصلي دښمن د افغانانو چې ده هغه ک داخلي دي او خارجانو دی غو لپاره جدي اساسي مبارزه وسی.
بله دکتر صاحب، متن تشکر از سلامندی شما. در قسمت دوم البته شما که ما هستین وقت کافی برتان میتین تلافی میشه. خب دکتر صاحب محترم، شما چه فکر میکنین؟ یک موضوع خاص هم میخوایم پرسان کنم، در موضوع خاص اگر جواب بدین، برای از اینکه اگر دیگه طرف ها بریم از موضوع بیرون میشیم. ایست که دیگه چی امکانات است که سر پاکستان تاثیر بیاید و او تبلیغات بر افکار عمومی پاکستان است؟ یعنی افکار عمومی پاکستان اگر شور بخوره، یعنی اکثریت زیاد شبه، هم آیسای مجبور میشه، هم اردوم مجبور میشه، هم دیگر. مثال از این ما در ترکیه دیدیم که وقتی که مردم کت حزب استاد شد، اردو رو در جای شاندن. حالا در پاکستان یک مشکل هم داره، کلی میفهمن یا آیسای یا اردو، هر بلایی که میگن از یک جای، او هم سیاسیونه، یعنی احزاب سیاسی رو تحت شاه قرار داده، هم اونو بازی های طالب مالبیا. اینا افغانستان این نقطه را که فهمیده، چی باید بکنه که افکار عمومی عامه پاکستان بتانه سرش تاثیر کنه، تغییر راد بیاره سرش؟ چی میگین سبک داشته؟
من به سرات گفته میتانم که مردم پاکستان مانند مردم افغانستان خواهان تامین صلح، ثبات و امنیت در منطقه هستند. ولی با تاسف شما خبر اطلاع دارین که بین 35 تا 40 هزار مدرسه در پاکستان وجود داره که در اونجا توریست تربیت میشه. با گذشت هر روز افرادگرایی و تروریسم به قوی تر میشه در پاکستان. در مجموع استخبارات پاکستان، نظامیان پاکستان و این گروه های افراطی مردم پاکستان را به گلوگان گرفته. نیروهای دموکراتیک پاکستان عملا تحت فشار قرار داره، اینا به حاشیه رانده میشه با گذشت روز. ما به صراحت گفتم میتونم در صورت که به خاطر جلوگیری از افرادگرایی در پاکستان اقدامات جدی از جانب خود دولت پاکستان صورت نگیره و نظامیان پاکستان سر عقل نیایه، ما از اون لحظه تاریخی
همین نقطه که ما میخواییم بگویم امیست که دولت به عقل نمیه به خاطر از اینکه مردم سرش فشار آورده نمیتونه. ما میگیم افغانستان چی بکنه، تبلیغات بکنه، بچی کنه که مردم یک کمک در پاکستان شور بخوره، به حکومت خود آیسای بگه برادر بس است دیگه. نه
طبیعی از دولت افغانستان امیال در حدود 35 تا تلویزیون، چند تا از این تلویزیون ها در پاکستان میتونه مردم رو ببینن، رادیوهای را که نشرات داره، از لحاظ تبلیغاتی اینا فعال هستند. در موجو در مجموع فعالین مدنی و سیاسی ما از لحاظ تبلیغاتی و نقش پاکستان در زمینه حمایت از تروریسم و یکه در نهایت میتونه نه تنها صلح و امنیت در افغانستان به خطر جدی مواجه ساخته، صلح و امنیت در پاکستان و منطقه را به خطر جدی معروض می سازه. در این زمینه حرفای را داشتن، حتی یک مورد دیگر هم که ما به صراحت گفتم میتونم که نگذاشتین من حرف خود تکمیل کنم، ما از لحظه تاریخی فاصله زیاد نداریم که روز همی گروه های افراطی در پاکستان مسلط شوند، دسترسی پیدا کنند به اسلحه اتمی و ما شاهد یک فاجعه بزرگ اتمی در منطقه باشیم و شاهد از این باشیم که همین گروه های افراطی صلح و امنیت نه تنها در منطقه بلکه به خطر صلح و امنیت در سطح جهان را به خطر جدی معروض بسازه. به او خاطر اینیا همه موارد هست که مردم پاکستان میفهمند.
بله تشکر امین جان، بکتاش صاحب از وقت خوب استفاده شد، در قسمت دوم زیادتر براتون وقت میتیم. اخپلواک صاحب با اجازه استیقی صاحب، اخپلواک صاحب من جوابی که میخواستم بشنوم از بکتاش صاحب قسم دیگه هستک. مثلا در مؤسسه ملل متحد نماینده ما باید به زبان انگلیسی هر روز بخیزه راجع به پاکستان و کارایش باید گپ بزنه. رئیس جمهور عوض از که کتب آقای نور در جار جنجال باشه، هر روز در انگلیسی بسیار فوق‌العاده به سطح بین‌المللی داره بخیزه در تلویزیون های دنیا در گونجه ایج گپ زده بره که والا پاکستان ات میکنه که ات میکنه، اون قسمی مردم خبر میشه. یعنی من میخواستم یعنی اخپلواک کل روز ریاست جمهوری در جار جنجال های داخلی به خیالم تیر میشه.
او بخشی اگه مخکی دکتر صاحب خپل وخت تاسو نن بخښنه غواړم، مخکی چې بکتاش صاحب اشاره ورته وکړه چې د افغانستان ځینې خبرونه د پاکستان د نن تبلیغات کوي، دې ته هم باید اشاره وکړو که چیرته څوک ډیر متوازن او دقیق راپورونه ورکوي پاکستان د هغه مخه نیسي. البته په وروستیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبرونه په خپل خاور کې باندې کړی.
بله تشکر خپل ځکه صاحب محترم، یعنی اگر رئیس جمهور ډاکټر صاحب عبدالله اینا زبان انګلیسی را بسیار و مخصوصا رئیس جمهور استاد بودند امریکا نظر ای کل روز اینا بیچاره کت از این سندای فسادی داری و باش تو آقای نور خفه نشه و باش تو جنرال صاحب خفه نشه و دوستم صاحب مچم نشه و ای در این روزا که تیر شد و خود صاحب نمیتونه پیار بکنه بستلا. چی میگن خپلواک صاحب؟
تشکر. اول جناب نظر صاحب، چیزی که واقعیت هستن امور باید تمام دوستان را باید بپذیریم که اقداماتی که اخیرا شده، مثلا 3 سال یا 2 سال پیشتر همین مبصرین سیاسی، خود شما و تمام مبصرین سیاسی در افغانستان یا ملت مردم افغانستان فکر میکردن که هیچ وقت امریکا در انتخاب بین پاکستان و افغانستان، افغانستان انتخاب نمیکنه. امروز انتخاب امریکا بسیار واضح استن. هیچ کس فکر نمیکردن که یک روز امریکا میخیزه علی پاکستان، تمام بدبختی که در این منطقه هستن سر نظامی ها و سر پوزش پاکستان میندازه، کمک نظامی قطع میکنن، فشار دیپلماتیک میاره، شورای امنیت قاطع فیصله میکنن. شما موقف و دریزی در اونجا دیدین از امریکا و دیگه دوستا. پاکستان هم یک قوت اتمی هستن، بعضی مسائل عادی نیست.
دکتر صاحب خپلواک، دکتر صاحب خپلواک، این موضوع شما ما موافق هستیم، یعنی عین موضوع رو میگینیم، یعنی در سایه سیاسی دیپلماسی بسیار موافقت کلان شد که هم پاکستان بسلا امریکا را سیاست تقریبا نمیگم. من اینو میگم که چطور سر افکار عمومی عامه مردم پاکستان تاثیر شوه که اونا بفهمند که این رهبر، از این رهبرای اردو، از این رهبرای سای فایده برشان نمیایه، سیاستمدارای غیر نظامی را باید حمایت بکنن.
در پاکستان دموکراسی یک تمثیلی هستن، واقعی دموکراسی هیچ وقت در پاکستان نیستن. شما در روزای گذشته امی قضیه صدر اعظم پاکستان نواز شریف دیدین که به چی جرم او را پس کردن، به خاطر که به بعضی سیاستای پوز و ایسای جور نبودن. در اونجا تمام تسلط در دست امو یک گروه خاص هستند و سیاسیون هم محتاج از اوستند. این آل مربوط میشه به مو سیاسیون و جامعه مدنی پاکستان. این در ذهنیت در پاکستان کاملا تغییر است، ذهنیت در اطراف تغییر هستند، منتها یک رهبری قوی در اونجا نیستن که امور مدیریت کنه، امور پیش ببره، به خاطر که هر کس به منفعت خودشان هستند. مسئله دیگه که پیشتر بکتاش یادآور شدن که امی افراطیت یک وقت نی بسیار نزدیکی میایم به جان پاکستانیا، آل امی مدارس و چیزایی که در پاکستان هستن، امی پتوایی که صادر کردن، چرا پیشتر صادر میکنن؟ به خاطر که خطرات او میبینن که چیز میشه. نظر ما میستن که مطبوعات آزاد در پاکستان بسیار به ندرت هستن، کسایی کشته شدن، کسایی از بین رفتن و برای ازو خطوط سرخ هر روز میان که شما ازو تخطی کردن نمیتونین. پیشتر مسئله رادوی مشل شما اشاره کردن و دیگر هم نمیمانه، با مو خاطر که در اونجا یک سیستم کاملا دیکتاتور هستن، یک سیستم کاملا که تمام افراطیت از اونجا نشأت میکنه. تنها در افغانستان نه، در جای دیگه هم یک مرکز قوی افراطیت در اونجا هستن و او تنها به پاکستان نمیشه، در اینجا هستن که جامعه جهانی هم همکاری به افغانستان و هم به ملت پاکستان کنه. تنها به افغانستان، به ملت پاکستان هم یک همکاری میکنه. شما آزادی خواهای بلوچستان میبینین که هر روز به صدها نفر کشته میشه، هم شما قبایل دیدین که چی مشکل داشتن که به هزارها کلانای قبایل در اونجا شهید شدن، کشته شدن. شما سوات دیدین، شما جای دیگر دیدین، شما هر روز در اونجا مو وحشت میبینین. این تنها مشکل نیستن، باید در اونجا هم جامعه جهانی خصوصا مطبوعات شما باید امور برای تمام جهانی باید برسنین که یک اقدام علنی شوه به این مرجعی که در هر جای افراطیت ترویج میکنه و تقویه میکنه.
بله، خب صدیقی صاحب شما تشکر از حوصله مندیتان، لطفا حال شما بگوین یک نظرتان در مورد چیزایی که شنیدین.
ما نظر ما ای است که سیاست خارجی حکومت ما بهترین سیاست انتخاب کرده و خوب سیاست بازی میکنه. در قسمت سیاست داخلی میم ما میخواهیم که اخبال باک صاحب نزدیکترین کس برای صاحب جمهور از پیام ما را ببره که در سیاست داخلی تغییرات بیاره، وحدت ملی را به هر شکلی میشه از هر آغاز بکنه، مردم افغانستان وحدت بده. و هر روز که ما بشینیم سر فساد اداری گپ بزنیم، فساد اداری قسمی در افغانستان است که یک پنجره گرفته شده که حشرات بزرگ از او تیر میشه، حشرات کوچک بند میمونه. در فساد اداری ویگپا هیچ چیز جور نمیشه. اقدام جدی مثل گیلانی و امثالهم کسایی که بنا پاکستان کار میکنه و سطول پنجم است، اینا باید گرفتار شوند و مردم افغانستان سپرده شوند تا مردم افغانستان تصمیم بگیره. در غیر از او پاکستانی ها هر روز توسط اونمو کسا حملات خود در افغانستان آغاز میکنند، مردم ما شهید میشه، دیگه هیچ ما چاره ای نداریم. او انتحاری را خب پاکستانی نمیره داخل افغانستان، او را خب مثل اینمی کسایی که نوکر آیسای و نوکر پاکستان است اونا داخل افغانستان میرن. ما از رئیس صاحب جمهور در قسمت باز میگم سیاست داخلیش تغییرات می خواهیم، وحدت ملی را می خواهیم و اینایی که با پاکستان همکاری دارن با اینا باید برخورد جدی صورت بگیره. بس همه قدر گم.
بله مننه صدیقی صاحب. خپلواک صاحب محترم، تاسو تنها په دې ساعت کې را سره یاست، نو که چیرته د خبرونې په ورسیو کې دا پوښتنه له تاسو وکړو چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي شوي دي، دا خبره ناټو هم تایید کړې ده البته، او طالبان په خپلو کې لږ تر لږه په دوو ډلو ویشل شوي دي، د ملا هیبت الله په مشرۍ او د ملا محمد رسول په مشرۍ، نو که د پاکستان لخوا په نسبي شکل باندې کم فشار هم په طالبانو راشي، تاسو دا هیله لري چې د سولې خبرې به په افغانستان کې په روان میلادي کال کې یو نتیجه ورکړي؟
اول خو د سولې مختلف اړخونه دي، لوی اړخ چې دا هغه د پاکستان سره مداخله ده او چې لومړنی کار باید دا وسید. و هم که تاسو وګورئ طالبانو تحریک چې وخت کم د زړیر بحث نه پکوم، په یوه وخت کې چې د دوی حاکمیت هم و د په خپل منځ کې قوي اختلافات او رقابتونه لرل، مګر یو شی کې ډیر عام و چې ټول هغه خپل رهبری ته تابعدار وو او دغه اوامر ته غاړه کې خوده، په یوه وخت هم مختلف افراد او اشخاص مختلف ډلې په خپل قوت باندې وي. اوس چې اگر رهبریم تللی ده او یو کمزور رهبری چې هغه تروس پرې اچا هم لیدلې نه ده او هیڅوک هم لیدلې نشي، نو د دوی ترمنځ اختلافاتونه په اوج کې دي. زمنګ خواهش داده چې هغه افراد او اشخاص چې یو وي د دغو کړنو د دغو اعمالو په ضد دي او د بین الافغاني مذاکراتو طرفدار دي او ځان افغانان بولی، ځان د دې خاورې بچان بولی، یو دي وخت را رسیدل چې خپل موقف واضح کړي، وخت را رسیدل چې خپل دریز واضح کړي، او که دریز واضح نه کړي هغه کسانو چې په شک او تردید فیصلې کول، بل اخره چې په غو فیصلو کې خپل هم دوی لمنځه لاړ او ځینې اوس بندیان دي او ځینې نور نیول کېږي، دوی به هم په دغه سرنوشت باندې اخته کېږي. له همدې خاطر انتنه د مولوی رسول ګروپ نه ده، مختلف افراد او اشخاص د دوی رستنۍ تغیرات وګوره چې په دې کې ډیر زیات ستونزې او مشکلات ست، د دغه کړنې چې کېږي دوی خپل هم حیران دي او تعداد زیات چې د کوم ځای کېږي، څه خل کېږي، په څه ډول کېږي. نو لامدې خاطر چې اوس یو ډیر اساسي وخت، تاریخي وخت را رسیدل دی چې دوی بالاخره خپل موقف او خپل دریز واضح کړي او د هغو کړوی په ضد باندې چې هغوی په استخباراتي معاملو کې دخیل دي، هغوی د پاکستان په لاس کې دي، هغوی د مواد مخدر او د نورو مافیا سره دخیل دي، هغوی د داعش او د نور افراطي ډلو سره همکاري کوي، دوی غوی نه ځان جدا کړي او خپل موقف واضح کړي او په عزتمنده ابرومنده یو بین الافغانی طریقه باندې خپل راسی او خپل مستقیم اختیار باندې هم مذاکرات وکي او هم خپل موقف ظاهر کړي. دا زمنګ د ملت خواهشته، د حکومت خواهشته، او په دې به ان شاء الله کار کوو. زه مطمئن یم چې رستنی پیخي به سره د چډیر دردون کوي او نور به هم د دې لپاره ځینې استخباراتي کړي کار کوي، مګر د افغانستان د خلکو لپاره به یو د دې څخه یو بهترین فرصت وي چې هغه خواست او هغه خیله چې د افغانستان د خلکو و چې هغه د هغو افراطی ډلو افراد او اشخاص او کړوی په ضد باندې او د هغو هیوادونو په ضد باندې چې دلته دغه جنگ تمویلوي، د یو په اړوند باندې یو واضح موقفونی ولشي، او زه مطمئنم چې ان شاء الله دغه خوب به د افغانانو رشتہ کیږي. دردونه او تکلیفونه تیر کړل، مګر اطمینان لرو او ملت باید په یو صف کې ودرېږي او د دغه سي اعمالو په ضد باندې لکه چې وس ودرېدل او موقف ښکارا کړ، نور هم په دې قوت باندې ودرېږي. ان شاء الله موضوع به د حل پاته زی.
مننه خپل واکسپ. د فیسبوک لاله هم ګڼو اوریدونکو پښتنې کړې دي، ګلمیران او نظریات را سره شریک کړي دي. لنهرین لیکي مشکل افغانستان از راه جنگ حل نمی شود، هیلمن بیا لیکي له طالبانو سره سوله امکان نه لري. زابولی لیکلی دي د سولې واک له امریکا سره ده. نذیر احمدی لیکلی دي کلونه وشول چې طالبان جګړه کوي، سوله هیڅ معنا نه لري. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را سره شریک کړي دي که وخت په د خبرونې پترس کې به په راتلونکي ساعت کې هم له تاسو سره ځینې پیغامونه شریکو. نظر سپ د دې ساعت کم وخت پاتې دی.
بله خب خیریت شوه که بکتاش سپ شما اگر میخواین یک خپلواک سپ سوالای چیز گفتنی دارین لطف کنین سپ که خپلواک سپ بشنوه.
خب ما موارد را که میخوایم توجه شنوندگان رادیو آزادی را به او جلب کنم. یکی از عوامل اساسی را خمیشم داخلات پاکستان و برخی کشورهای را که اونا از تروریسم در سطح منطقه و جهان حمایت میکنه بس یک فاکتور تاثیر داره سر آینده افغانستان، مشکلات را که ما در داخل افغانستان داریم. با تاسف یکی از اشتباهات بزرگ را که ایالات متحده امریکا و متحدین اونها از آغاز توافقات بن مرتکب شدن یه است که یک جمع از گروه های ساخته شده در بیرون از کشور را بر سر قدرت آوردن، بر از اونا مجال دادن که زمین غصب کنن، بر از اونا مجال دادن که معدن چپاول کنن، دارایی های عامه چپاول کنن. در نتیجه امروز ما در افغانستان شاهد یک مرکز واحد قدرت در افغانستان نیستیم. مراکز متعدد قدرت در افغانستان وجود داره که هر مرکز قدرت حاکمیت مرکزی را ما میبینیم تهدید میکنه. سر و صدای را شما از مزار میشنوین، سر و صدای را از قندار میشنوین، کسی لوی جرگه عنانوی تدویرش میخوای و ایجاد اداره موقت را، حکومت موقت را. این سر صداها فقط عمدتاً ناشی میشه وقتی ما از مراکز قدرت گپ میزنم، این گروه های سیاسی نظامی است که به نام احزاب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان راجستر شده، نیروی مسلح داره، مصروف قاچاق مواد مخدر هستند، معادن افغانستان را چپاول میکنن و دارایی های عامه مردم افغانستان را چپاول میکنن. اینمیا منافع خود را در تامین صلح نمیبینند، در دوام جنگ منافع خود را میبینند، در نبود حاکمیت قانون منافع خود را میبینند.
من نه پرالتون که ساعت که هم ساسو نظر اخلو صرف 2 ثانیه لرو ذکر چه پیاده خبرونو وخت خپلواک سبلا تاسو څخه ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. ورسته سوال صرف لند جواب، ډیر لند جواب غواړو. امریکایانو ویلي چې طالبان سره د سولې خبرې نه کوي، نو آیا د سولې خبرې به هم ممکن دي؟ ډیر لند 2 ثانیه وخت لرو.
مطلقاً د سولې دروازې